مازیګر 15 بجې شوې او دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر او
افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله وشوه او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په یو نایلم شوی جنگ کې د افغانستان سره ښکیل دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې برید کوونکي ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د زیاته کړه
موږ پاکستان ته ورخودل او لا ورته وایو همکارۍ لاس راکړي. جنگ نه اوس څه ته راغلی. لومړۍ برخې کې که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي او داسې نور.
افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تیره ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. بل پلو د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي ویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډیر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر په دروازه کې نن موټر بم حمله 15 ملکی کسان وژلی او 15 نور ټپیان کړی دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی نن وویل چې د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال لډیو ته وویل
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې بچې دښمن غوښتل په یوه اړه د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کړي داخل د میدان ته چې په د چارایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه ته رسیږي ګوري چې چک ډېر په جدیت سره روان ده د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکوي.
د حمله مسولیت طالبان واخیسته ویل دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل له تیرو څو ورځو راهیسې د 14 ځانمرګو بریدونو شاهد دی چې په ترس کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي دي. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسدې، مردان، ملاکند او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو او همدارنګه په ګیلګت بلتستان کې د 6.0 درجه زلزله وه. د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه خودل کیږي. په سملاسي ډول د زلزلې له کبله د ځاني او مالي تاوانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به په روانه اونۍ کې د پاکستان سفر کوي. د نوموړي د سفر په اړه چې مشال رادیو د خارجه دفتر د ویان قاضي خلیل الله نه تپوسو کو نو دی وازی د خارجه وزیر د راتک پخلی وکړ او زیاته کړه چې دا وخت د هغه د راتلو نیټه نه ده ټاکل شوی او په دغه معامله خبرې ترې روانې دي. خو له مشال رادیو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزارت یوې سرچینې وویل راتلونکو څو ورځو کې امکان دی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان سفر وکړي. د سرچینې په وینا نوموړی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې او په جوهري لانجه نړیوالو قوتونو سره په شوې موافقه خبرې کوي. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لس تنه مزدوران ناسرګندو وسلوالو له ځانه سره تختولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې تختول شوی مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. دغه چارواکي دا هم ویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورم ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګون افغان کډوالو د دې هیواد په ولوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندل دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لګ تر لګه 12 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې ده تیر کړی دي. د اوتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شو چې د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې روغتون ته لیږدول شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار سیلوپی کې نن په یو بمي چاودنه کې د پولیسو څلور سرتیري وژل شوي دي. ترکیې رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې دا برینن په داسې وخت کې شوی چې پولیس د کوردي ملیشه سرتیرو پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه بوخت دي. په دې برید کې د پولیسو یو بل افسر شدید ژوبل شوی هم دی. په یو بله جلا پېښه کې په سیلوپی سیمه کې د کوردي ملیشو لخوا په یوې حکومتي هلیکوپټرې د ډزو په ترڅ کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز د برید په پایله کې د پولیسو یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوی دي. د پولیسو همدا مرکز د وی موټری بمی چودنې هدف هم ګرځېدلی او چې په پایله کې د پولیسو د وو افسرانو په ګډون لس تنه ژوبل شوي. په یو بله پیښه کې د ترکیې په استنبول ښار کې دوه ناسرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یوه ښځینه برید کوونکي په زخمي حالت کې ونیول شوه. په سملاسي ډول چا د بریدونو پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرن صاحب اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.80 روپۍ غستی کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅېږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو یورو په 2.12 روپۍ او 2.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 3.45 روپۍ او په 3.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 3.50 روپۍ او په 3.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.04 روپۍ او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.90 غستی کیږي او 2.80 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له نننی ځانمرګي برید وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د اعتراض ګوته ونیوله چې په خبره یې په هغه هیواد کې پر افغانستان برید کوونکو ته پټن ځایونه ورکول کیږي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر دغه صوبې په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د خبرونو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د پاکستان ریاست مکلف ته چې د هغه هیواد ماشومان له هر رقم زور زیاتی څخه وژغوري. او د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو کاروباریانو ته د بلاسود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر بیا وایي تاوانونه ډیر شوي دي، ځکه نو باید مرستې هم زیاتې ورسره وشي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پاکستان په یو نایلان شوی جنگ کې له افغانستان سره خکیل دی. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې برید کوونکې ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د نوموړي د خبرو تفصیل له کابل اسد الله لودین راکوي.
خاغلی غنی روسیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په کابل ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حمله سره د خلکو پام د ځان ورتیا ته ورواړوي. خاغلی غنی له د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپل ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تیر ماښام له نواز شریف سره خبرې کړي او لږه څه غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. خاغلی غنی ویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړي چې د تروریزم په وړاندې د مقابله لپاره به یو عملی پلان جوړوي. او خاغلی غنی ویل چې راتلونکي پنځ شنبه به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته او هلته به پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي. خاغلی غنی ویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بل اخره په ناهیلي تبدیل شو او هماغه چې له هغه هیواد د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان وشو د طالبانو لخوا.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حملې کوي زالې او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي او دوی لا هم غلطه غونډې جوړوي. خاغلی غنی ویل چې حملې د دې لپاره زیاتې شوې چې د سولې ضد یو شمېر کړۍ غواړي چې د سولې هڅې سبوتاژ کړي یا له ستونزو سره مخ کړي. خو خاغلی غنی ویل چې وروستۍ حملې او دې ته ورته نورې حملې به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راونه ګرځوي.
څه کله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې حملې به موږ نه د سولې مقدس مقصد منصرف کړي او نه به مو دې ته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
خاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او د غرض د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي. او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤل نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
لکابل زمون خبریال اسدالله لودین وبل خوردون کو د افغان حکومت اجرایه مشر ویلی پاکستان په 1300 میاشتو کې افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه دکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په 19 غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل. وی ویل چې هغه هواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړي چې په کابل کې خونړی حمله وکړي. نوموړي د حکومت د نن د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه. وی ویل چې دا غوي پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین ناورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس یې د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته
په 13 لس میاشتو کې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه راغلی بلکې زیات شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاد توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړۍ شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیاته کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوس های دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښانه باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجات هم ده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
له کابل اسدالله الدین هم د کابل امنیه قمندان وایي دغه ښار هوایي ډګر ته څیرمه شوې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کابل ښار اوسیدونکي بیا د هیواد پر امنیتي او کشفي ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې حکومت باید د کابل ښاریانو د امنیت په برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. په دغه اړه هم له کابل د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له حملې څو شېبې وروسته یو مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیښې عیني شاهدانو ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی، دلته ناسوم چې یو درز شو. څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښ شوم. نو نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونه هم ور اخیستی وو. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه، ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونو اور اخیستی وو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوالو مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حملې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل:
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تن نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمه حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې ورستۍ حمله وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حمله مسؤلیت وسلوالو طالبان واخیسته او ویلي دي چې هدف یې د بهرنۍ ځواکونو کاروان وو. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان ولس وبخې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه د بیلاروس درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د بیلاروس له ولسمشر وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ چارو د پیاوړتیا په موخه په یوه غونډه کې ګډون وکوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحې غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې ده. بیلاروس ته د یو پاکستانی وزیر اعظم وړومبی دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یاده یاداشتونو د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټۍ لخوا د اساسي پروفیسر ډیګری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دي. د بهرنیو چارو کارپوه رسم شاه مومن وایي پاکستان پر ورو کوشش کوي چې منځنۍ اشیا هیوادونو ته نږدې شي او په کار هم داده چې منځنۍ اشیا سره پاکستان رابطې مضبوطې کړي.
بل چې کوم نن سبا د کنیکټیویټي خبرې کیږي او دا چین چې کوم دا ون بیلټ ون روډ والا پروګرام دی، نو د دې نه پس خو د دې اړیکو دغه نور هم اضافه شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه ګام دی او دا اول ځل دی چې د پاکستان یو صدر اعظم به د بیلاروس کوم دی دوره کوي، او امید خو همدغه دی چې د دې نه به چې کوم دی مثبت نتیجې صرف روزي صرف د دې نه چې دواړو هیوادونو دپاره بلکې د ټول منطقې باندې باید چې دا تجارت او دا روابط کلتوري روابط او تجارت روابط دا ټول زیات شي چې د دې نه عام خلک چې کوم دی
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې بیلاروس پاکستان سره زراعي پیداوار او د تیل په تناش کې مدد کولی شي. د زیاتوي
د یو لږ مطلب دا دی چې پاکستان د کې کوم مفاهمتي یا داشتونو باندې مدد کوي، هغه لارې هواري کې د پاکستان او د هغې د تعاون برای شروع کوم او ورسره ورسره ټکنیکي امداد به هغه موږ ته کولی شي. دې نه علاوه پاکستان هلته کم زرعي پیداوار زموږ د خصوصا فوټ او ویجیټیبل چې دي هغه موږ هغې ته لیږلی شو او هغې کې د پریزرویشن ټکنیک هم هغې نه اخیستی شو. دا لرکې موږ مدد ای کولای شي. یو دینه بل مطلب دا هم دی چې د بیلاروس تعلقات روس سره انتهایی ښه دي او پاکستان چې دی هم غواړي چې روس سره تعلقات ښه وي.
یاد دی وی د روان کال په مه میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځې دوره کړې وه چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایدارانو یو ډله هم وه. واضح دی پاکستان کې بیلاروس خپل سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پنجاب په کسور ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبی اعلی وزیر درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه د دغو پیښو په تړاو 8 کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د شویو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د کسور په حسین خان والا سیمه کې ماشومانو سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه 8 کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری لپاره لاهور های کورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویناوه چې حکومت بې ګناه خلک رانیول نه غواړي، البته ذمہوار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی میا شهباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیښې په حق له تفصيلات پیښ کړې شو. د وزیر اعلی ویناوه چې د پیښې د پاک صافي پلټنی وشي او پولیس دې دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغوی ته دې سخت سزا ورکړې شي. د دې سره سره وزیر اعلی د دې پیښې څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړې چې د سیشن جج لیول افسر دی د دې پلټنې وکړي او رپورت دی پیش کړي.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړ چې ګنې پسونو ماشومان سره جنسي تیری شوی دی. د دې وینا وا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکه جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځنې متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو وویل ملزمانو ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپل پیژنګلو یې نه ظاهروله میډیا ته وویل
آج سے دو سال پرانا واقعہ
دا دو کالا زڑا خبر دا دو کسان راغلل او زئی پا زور زان سرا پا موٹر سائیکل کی نولم او ایوی زڑی حویلی تای بوتلم حل تای پا ما تشدود وکڑو او نشا یکڑم دا غا دوران یه زما سرا بدفعلی هم وکڑا او چکل از حوش کی راغلم نو ما تای زما ویڈیو او خودلا بیا ما دا خپل ویری غگ نشو کولی او دوی با زمانا پیسی اخستی اوس چی میڈیا راغلا نو منگ تا لگا حوصلہ ملاو شوا
ابھی جب میڈیا آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیښه سخت خفغان او افسوس ښکارا کړی او دای د ماشومانو په ضد ترهګری بللې ده پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي اعلان کړی چې دا معاملې با په قومي اسمبلی کې راپورته کوي د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومي اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یو لویا قومي مسله ده او باید چې قومي اسمبلی د معمول ایجنډا وزنډوي او په دې بحث وشي د قصور په پیښه مشال ریډیو د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوسو کو نو دوی چې حکومت ته دغه پیښه بل رنگ ورکول په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي د پاره د قانون سازي وکړي
تر څو تر خلک روو تر بهر احتجاج کو د ریاست ذمہ داری دا چې هغه اوس دا شی انویسټیګیټ غټه مسله دا ده چې قانون سازی په کار دي ادارې په کار دي چې هغه په چایلډ پروټیکشن باندې کار وکړي په خیبر پختونخوا کې او په سندھ کې قانون سازی شته دی پنجاب کې او په بلوچستان کې د قانون سازی هم ضرورت دی او بیا په هغه باندې د عمل کولو ضرورت په ټولو صوبو کې او په ټول ملک کې دی
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې د په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمہ وار که هر څومره زورور وي هغوی ته د سخت سزا ورکړي شي ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو کاروباریانو ته بل سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیونه روپۍ بیل کړی دي. نوموړي د غراز ویلی چې د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د یو یونیورسيټي او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو هم یو د پام وړ اندازه پیسې به ولګوي. د سیمې کاروباریان به وایي دوی ملاویدونکو قرضې د ورزیاتې کې او قبایل زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې یونیورسيټي دی ورته د قبایلي سیمو دننه جوړ کړل شي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه رپورت لري.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاري ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کېږي چې دغه ترهګرۍ ځپلي روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسیدونکو ملک ګلشاه صافی وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دي کړې شي.
دغه باسمن لپاره ناکافي ځکه چې موږ د یو لسو لکاو روپو تاوانونه شوي دي. موږ به طالبه کوو د ګورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیه مشر شهاب الدین سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې و اتیا فارمونه په جوړ ایجنسی کې تباه شوی دی چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګیدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بې روزګار شوی دی څومره ضرورت دی چې ګینه بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکې نو مونږ ته خو په نن سبا دا ورکه چې مونږ ته راکې دغه 15 لک روپۍ د پورتي فارم په ساته باندې چې مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بل خو د محمود ایجنسی د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کاڼي خرڅون کې یو بل کاروباري ملک سلطان بایزه وای چې حکومت دی د افغانستان رخلاص کړي نو بیا ممکن ده چې هغه ګټه وکړي.
دا د ممن ایجنسی قرضم دی بل چاته وت کی بل ایجنسی د دې ورکړي هغه به کار وشي. په دالا را کې کلاو شي دې سره ګوره د لوی کار نه روانې کی دنیا بل داخل ټول راغلي دلته ځنګلات نشته، مدنیت نو څه نشته، خلک راغلي دلته. نو موږ د ګورنر سیم نه دا مو غواړو دا د خوښ دي چې دغه لا تاسو کلاو کوي خلک روزګار کوي، د شتګردیو ختمه ده، فساتونو ختم دي، ورته ختم دي.
ګورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسيټي او تعلیمي ادارو خرج کول شي. د باجوړ ایجنسی په خوانه ایم این ای اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې اول پوره کړی شي.
کله چې د دین ورسټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړی و چې دا د پاتای یونیورسټي نه ده. کله دا د پاتای یونیورسټي نه ده، په پاتا په یو ایجنسی کې دی جوړ کړی شي، په نور ایجنسیانو کې دغه کیمپس کول او کړی شي. خو کوم یونیورسټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي، هغه ته زړه قبایل یونیورسټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرره د فاتا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنه وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی، دا پاره دی، خو پر روان دغه کې 500 میلیون نور هم دي کنه، نو دا دا 10000 میلیون تر شي.
مسرت قدیم په فاتا یونیورسټي هم وویل
اف ار پېښور کې د دې مکه غشې شوې ده، 300 کانال نه زیات غشې شوې ده، او هغه خو الریډي چې د نوې ریکوزیشن لته غشې شوې دي، ټول هڅه ده یې شوې دي.
به هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان که دا ظرفیت نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، نو د هغوی ملاتړ نه خودی لاس واخلي. نوموړي نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسدی، مردان، ملاکنډ او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو، همدارنګه په ګلګت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.2 درجې وه. په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناسرګندو وسلوالو له ځانه سره تختولي، همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالۍ د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې 2 ناسرګندو وسلوالو د امریکا د کنسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده.
لن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبریالۍ رابیه اکرم خان اورو.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي، بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولسه د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټریفک پولیس د سکولونو، ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی، او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټریفک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې، خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو، کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی، ځکه چې د دینه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار، بلکې غونډ مل کې دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاډو د حالت هم خیال ساتل پکار دی، ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاډي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی، او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوی کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یوه مقاله کې راغلی د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي ان بی سي ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیلېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسه اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغ وروستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر سر د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمه د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوی او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربه ډالره مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هیواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کلونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړه توګه وځي، د کابل حکومت وایي چې په دغه هیواد کې هر ورځ په اوسطن ډول د 1000 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو روسیا وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلوارې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې، ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو، کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د پوینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا جاپان پر دغه هیواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزه ولمانځله پر ناګاساکي ښار د امریکا اټومي حملې چې او یا زرو زیات کسانی ووژل دغه هیواد د دې ته اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حملې د ولمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې یا پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. نوریاس نوری تفصیل لري.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځاوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر دریو اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بانکیمون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
رویټرز خبری ایجنس په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبری رپورټ خپور کړی دی. ایجنس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس مني چې ځینې مشکوک کسان یې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژلي دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکار شویو کسانو کورنۍ هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری ایجنس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران دا مني چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 40 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری ایجنس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2500 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری ایجنس د سیاسي مشرانو، بشري حقونو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوک کسان وژني. او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری ایجنس د دې لپاره لګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. ایجنس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوه شي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز ایجنس ته زیاته کړه چې دوی د جنگ په حال کې دي او په جنگ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز ایجنس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز ایجنس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
دې له سخت را باندې تیر هر
څه کې یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په اسلام آباد کې د افغان بسته د اوسیدونکو بې دخل کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخستې او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا آبادی څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادی کچا آبادی د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادی د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخستې چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوی یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا آبادی د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې ترڅنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادی ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادی کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکن زیاتوی د پاکستان انتظامی چارواکی باید خبر وو سی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملی کړل شي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګریوان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبه او همداراز قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیلوي. ویل شوي چې په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکول لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چېرته یو عالم، چېرته یو د جماعت ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ، نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجه نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه دا ځل د مختلفو علاقو، زیلو، کلو، مشران، عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډ ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مونږ هغه د خبرې کول شو. او دا خو تاسو ته پته کې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي. دومره پکې کېدای شي ریډیو، ټی وی یا مې بي نو زینو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کار کوونکې زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړی کې هم ډېره کم ده.
زموږ صبح کې چې کوم حالات دي زیات خلک دي چې
مونږ لکه دای ته ګورو نو تقریبا 50% زیات ماشومان داسې دي چې هغو له پیدایش د فورن پس د مور پی نه شروع کېږي او هغو له بوټي ورکول کېږي، دا د شهد په صورت کې یا د قهوې په صورت کې. نو یو ډېر ښه شی چې خدای پاک بله را کړي دي تیار شی دی، خو د خپل کم علمي په وجه خلک هغه نه ورکوي او بوټي طرف ته دغه شي.
دا پامل ده چې د یونیسف شمېرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخو له وجې هر کال د بیلابیلو ناروغو سره مخ کیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن په نوم حکومتي ادارې د خیبر جنسپلر پرتسی متیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یاد ادارې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست هم ورته کړي. باید ویل شي په تیرا میدان کې شاوخوا 2 کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې او د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې دا مهال خپل کورونو ته بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسی پلر پرتا سیما تیرا میدان کی پو شخصی سکولونو کی د تعلیم حاصلولو لڑائی بیا روانہ کڑے دا. دغه ادارا حلتا زدکون کو تا سکالرشپ یا ماویزی ورکوی او کتابونه او فرنیچر هم ورکڑی دی. پا دے حکلا د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر نواب گل مشال ریڈیو توائی
او فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې پوندې دا تقریبا منزور کړل. د سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول، هغه به تنخګانی یا فیس به نه اخیسته. نو اوس بیا دغه سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ وان دي. ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ورته یو ایگزام یې خېدای ایگزام ته نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمه د یو شخصي سکول استاد ترکستانه پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډېره फायदा ورسېدا.
جی دا پروجیکټ موږ لپاره ډیر فائدہ مند ځکه وګرځیدو چې موږ د لوکاټر خراب شوی و، موږ د خلک ډیر چکه افیکټډ وې، دغه موږ فیس نشو اخستلای. ویل چې دا په بد حال کې وو. دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې درو سکول نه دی پتا چې کوم دا اګریمنت یې کړای دی. نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ لا د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ لا چې کوم دا فیس مقرر کړل چې 200 کسونه فیس موږ درکو او دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو. نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشفلو ځکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کما نه امیدي و ام ته نه خاتم شوم یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو. ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو.
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي.
لیکن دا چکم دا مستقل حال نه ده. موږ د گورنر نه دا موږ مطالبه کوو چې دا کم فاٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا مشمون له فیس روکوي. د په ځای باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درویشتو سکولونو ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی. نو کم دا سکول نه دي دا خفیز دي بلزوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړی شي.
یا د دیوی چ خواوشا 2 کال وړاندې د خیبر جنسی تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه او د ځای خلکو کورونه او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو. خوس د سیمه ته ټول خلک ستانه شوی دي او د بیا بحاله کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه د پای شبی دي د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان کا د طالبانو د سولې مذاکراتو ته راوستلو ظرفیت نه لري، نو د هغوی ملاتړ نه خودی لاس واخلي. نوموړی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل. د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ د مشر سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغو واضحه کړې چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قوماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی. د حملې مسؤلیت طالبانو قبول کړی. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسده، مردان، ملاکنډ او وزاره ډیویژن، په قبایلي سیمو، همدارنګه په ګلګیت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.2 درجې وه. په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې بیګا لستنه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختولي. همدارنګه په یاد سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو کړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلی دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې دو ناسرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، یو بریدګر تښتېدلې او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او ورسره ما هارون باچا، نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.